سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د ماین پاکې موسسه ام ډي سي واي د ماینونو او ناچاو د ټوکو د چاودنې لقبله هر میاش په تکسان وشل کیږي د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرونسې شنبې صدر رسول خبرو کې ویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د ناچاو د ټوکو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړه ک د افغانستان د ماین پاکې د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ونرسيږي نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل خای د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چودن لکمل د مرګ شوب لشمیر لور شي. په عین حال کې د ماین پاکې بلې مؤسسي هلو ټرست پرونسې شنبې په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو تر 80% ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسې پر نړیوالو غکړې د 14 افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر څاله بل ډول چلند کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه‌شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر څاله سخت دریځ شوی او دې چلند دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا یو ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځشنبه پورز وشي خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبه ورځ د دې خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه‌شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي 200 سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه چې پرون د افغانستان په وخت شاوخوا لس بجې په سعودي عربستان کې وشوه د سوریې ټیم وتوانید چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18مه نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. د افغانستان د ماین پاکې موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله هر میاشت شاوخوا سل کسان وژل کیږي. د هیلو ټرست په خبره باندې چې دغه ماینونه او ناچاو د توکو تر ډیره له ماشومانو قرباني اخلي وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په افغانستان کې دننه د هنډبال ځینې ښځینه لوبغاړي وایي چې د چې طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي. دوی اوس په کورونو او سرپټ ځایونو کې تمرینونه کوي. دا چې دا تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو. د اختر په ورځو کې به تاسې کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي. علت یې څه دی؟
ولا خدا غدا ټولی کړي چې کلیم علی مو یورکان ته کړي دي. بس د اخبارا خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
خوسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم واورو. نور مطالبه هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فريده سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوسمهال په میاشتني ډول شاوخوا 60 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د هیلر ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شوب لا 30% برخه جوړوي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 60 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د مرض خطر په قرار دارند.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبل او 30% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سه شنبې په ورځ د جون په 10 په یوه راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و. ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده ځکه لا هم په پښو تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو.
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 40% وګړي اغیزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1,200 ته راټیټ شوی دی. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل وو هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه ګلازاده رادیو نوري په افغانستان کې د نن هانټبال لوبي زني خزینه ورزشکارانی وای سره لدی چې د طالبانو حکومت پرې د ورزشي فعالیتونو ورزشي لوبغاړو ته د تک بندیزونه لګولي دوی په کورونو او پناځایونو کې خپل تمرینونو ته دوام ورکړی دی دوی چې ځینې د ملي ټیمونو پخوانی لوبغاړي هم دی وای ل لسیزی زیاته موده لوبیدلی او دا یې د ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده د طالبانو حکومت د سپورت بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټي په دې اړه د صدر اډیو پوښتنې ځواب کړې دي نور حال له فیروزی عزیزی نورو
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو پخوانی غړی و دا اتویس کلنه افغان لوبغاړي چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل له هغه مهال چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولی دا او ملګري یې په کور کې تمرین کوي
لبد امرغه اوس شرایط مکوزو ته برابر نه دي ځکه خپل ورزشي تمرینونه په ځنګړي ورزشي ځایونو کې نشو کولای اوس اوس مانوري ورزشکاري همکارانی په یو سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو مګوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو فضا ډېره تنګه ده که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابره شي موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی اوس چې پرې فضا تنګه سوی د خفګان احساس کوي او پر فزیکي روغتیا یې هم منفي اغېزې کړې دي د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبې او تمرینونه کوي او ان له هیواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبېدلې چې لاستراولنی هم تریلری په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې یوې بلې پخوانی غړې هم ورته اندښنه وښوده او وی ویل سره لدې چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکی ورزشونو کې په تیرو کلونو کې خې لاستراولنې لرلې خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې د 42 کلنې لوبغاړې چې د ورته ستونزې له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ولایتونو او کابل کې سیالۍ درلوده خو له هغه وخته چې امارت اسلامي بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغه سې تمرین وکړو کور کې تمرین کوو خو د لیس او د استادانو تر نظر لاندې نه زمونږ غوښتنه دا دی چې دولت د انجونو ته د دوی حقونه ورکړي کار تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي
د لوبغاړي وایي که څه هم هندبال لوبه په ډله ییزه توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري خو په خبره یې راتلونکي کې د وضعیت د بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي هندبال یوه ډله ییزه لوبه ده چې هر لوبډله یې له اوو کسانو جوړوي د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې چارواکو او ویاندې اتل مشورني د راپور تر خپرېدو د مرکزو یو نجونو لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي د زده کړو او کار په ګډون یې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغاړو ته یې په تک آن د لوبو پر نندارې هم بندیز لګولی دی چې له امله یې ډېری ښځینه ورزشکارانې او لوبغاړي د هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي خو مخکې یو شمیر افغان ښځینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي وه چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. جزئیات تر څه ولرو، خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر ډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه مېرمنو ته کاري زمینې هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مېرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه مېرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅولم، مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي رادیو ته ویل کا څوم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېری له هیواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت خوځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلی محمد بشیر دودیا لزادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي او په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شي غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلی ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رشتیا وایي مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولی شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپلو تولیداتو د سنځو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله یې د ښځو سوداګري هم سخت اغېزمنه شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخانه زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شو بل وخته ده. نور تفصيل الله صفي الله ستنګزین اورو.
د ګراس خاروالي الکاکار د اوترش خبري اژانس ته ویلي نه کسان وژل شوي. بریدګر روس خپل ژوند هم اخیسته په ګرازا او پوتریش کې داسې پیښې بې ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بللی چې ټول هیواد یې کلک لړزولی. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان یې همدا اوس احساس کوو. د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندربلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدی. وژل شوي د هغه په خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود، یو ښوونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری. پولیسو ویلي تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اوتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې هم نن سه شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشیا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې وو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وس هم خوست ورزو د خوست په خلکو په ځنګ ډول د ځوانان په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیواله او ځوانان چې په خپلو کې ملګري دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. دوی وایي د دې کار څخه موخه دا ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي. ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټي او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې دا ټپای ما پای دې، ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی مې یورا کانتا کړي دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مون هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورا کان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورا کان ټپای مون دې را پر کړي چې خاکو ته خپل ملګرتیا او خاکو یو والی ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونه کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپلو ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
موږ خپل کلی ول چې دی کنه ټوله سره پیوازې تی پوک نیو او بل ټول کلی والا مشرون مچ دی هغه ټوله یو رقم لباس کو ټوله می یو رقم نظم لباس یو رقم مارش یو رقم تکو تاسو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وانه او تاسو په مینه مخابات کې
الته دا غدا چې موږ ته ټول یو ملګری یو او موږ غواړو چې اتفاق را مته شي اتفاق والا رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوي دود کې باید د ټولنې زینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمید الله ترابی وایي:
دا یو ښه پیغام لیک دی د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی
سید غلیباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دی وی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځنګلې ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه کله آزادی رادیو نوري اوس د آزادی رادیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړی او همدارنګه په اپ سٹور کې پیدا کړی، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړی او هلته په څلورویشت ساعته ډول باندې کولای شئ زموږ خپرونې واورئ. له دې سربیره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر، فیسبوک، واتساپ، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ په واتساپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه لا ویډیوګانو سره ګډ موندلای شئ. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولې دي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او مظهر اقبال د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس له خپلو دندو لرې کړي دي.
دا ملاکان کې کوم واقعیا مخه لراغلې و نو پاغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم د هغه ګاډي کې موجود و چې هغه نه منشیات برآمد شو، خو هغه فیار راغلی و فیار مطابق مونږ ڈی پی او خیبر چې کوم دی هغه سمدستی په دې باندې ایکشن واغستو او ایف آئی آر مطابق د دواړه کسان چې کوم دی نوکری نه برخاست کړل او دا سلسله چونکې مخکېم وسم ده او روان وخت کې به هم همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په 15 نیټه په ملکانډ کې د باډې دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشې موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضربه عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپل او د دوی کورنۍ لا هم په دې اړه سندي ویلي. ظهیر پردي ویلي چې تیر کال 2014 کې هم خواوشه نه تنه پولیس په تور باندې لخپل دندو لری کړي چې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو. په پیښور کې د نشئی موادو د استعمال پر ضد کارکونکو فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشئی موادو پر ضد کارویان کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپل پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدي شوي هم دي او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی.
دا ډېر واقعي راغلي دي چې هغه کې مختلف زمون پولیس والا شهیدان شوی هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نوي څنګه چې د لاس 15 وانه ګوت یو شانتي نوي د حساب زمون چې څومره دا زمون محافظ دي دام یو شانتي نوي څومره چې د ګډ وټ خل کړي دا چې سمګلینګ کې سمګلینګ سره سره د دې پسکلو کې انوالو وي او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لسل روپۍ را روان دي دا سوچ نشته چې زم په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه بربادیږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي. د دې مکمل روکتام پکار دی، چیکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ډی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق له د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ وي نو لدندوبه لری کړل شي. په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلی سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لائن جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.